السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره، د دې ترڅنګ د یوکرين په اړه هم یو ریپورت لرو. تبصرې او شننې هم دي، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
سرټکی په بونو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې پاکستان کې مش پښتانه دي په یو صوبه کې را یو ځای کړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه د باندې 200,000 ماشومانو ته د شری ضد واکسین ورکوي. اوکراینی او روسي مرکزیان پر داسې مهال د نورو مذاکرات لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. اوسم د خبرونو تفصیل. په بونو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې پاکستان کې مش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل شي. ټاکل شوی چې په بونو ښار کې کېدونکې د درې ورځنۍ جرګه به پرون پای ته رسیدله، خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزي نن 15 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته واوروله چې پکې یوه هغه د پاکستان د پښتنو یوه ګډه صوبه وه.
دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالی اټک په پنجاب کې داوه داغو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړه سي، او تر هغه پورې چې د پښتونخوا دا متحده صوبه جوړیږي، تر هغه دې د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هر صوبه کې پښتانه او بلوڅ برابر ومنل سي. دا ته تکبر څه
د جرګې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتینی وفاقي جمهوري نظام بحالول، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد ازګزي او ارمان لونی د وژنو د پلوټون په ګډون نورې غوښتنې هم کړې دي چې تفصیل به تاسو په خبرونه کې واورئ. د جرګې انتظام پښتونخوا ملي عوامي پارټي کړی و چې په کې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، وکیلانو، پوهانو او قبایلي مشرانو ګډون وکړ. د واکمن تحریک د پاکستان د واکمن تحریک انصاف یو مخکښ سینیټر فیصل جاوید خان وایي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک به باندې به رای اچونه د مارچ تر 28 نیټې وروسته کېږي. نوموړي نن په پارلمنت هاوس کې خبریالانو ته وویل چې ګوند به د مارچ پر 28 نیټه په ډي چوک کې یو جلسه کوي. د ده په خبره د عدم اعتماد پر تحریک به رای اچونه د مارچ تر 28 وروسته وي. نوموړي وروسته دا خبرې پر ټویټر پاڼه هم ولیکې. البته د قومي اسمبلی سپیکر لا هم په دې اړه غونډه نه ده رابللې. حزب اختلاف د مارچ پر 8 نیټه د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی و. عمران خان ویلي چې د تحریک مقابله به کوي. په قومي اسمبلی کې اوسمهال د واکمن تحریک انصاف ته یو غړي د مړینې له کبله ورسره ټولي 155 څوکۍ دي، خو له اتحادیانو سره یې ټولي څوکۍ 178 جوړیږي. خو د حکومت مخالف غړو 128 غړي لري او د بې باورۍ تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی د 120 غړو رایو ته اړتیا ده. واکمن ګوند او حزب اختلاف په دې اړه له نورو سیاسي ګوندونو څخه د مرستې ترلاسه کولو لپاره له دوی سره په خبرو بوختي. پولیس وایي په ټانګ کې نامعلومه وسلوالو پر یو مشاعره برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د ټانګ تھانه ایس ایچ او نور اسلم نن مشال ډیو ټول چې برید بیګا په وړو کې نومې کلی کې سوی ده. په خبره د نامعلومو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړي. د ملي جمهوري غورځنګ د ټانګ یو فعال عبدالله عبیدالله بیټنی مشال ډیو ټول چې دغه وسلوال برید د مشاعری تر پیلېدو څو شیبې مخکې وسو، د وژل شوي کس نوم صابر جان نری شو وسوي. تر دې وړاندې هم د مارچ پر 12 نیټه د ټانګ ګومل کوټ حکیم کې نامعلومو وسلوالو د امن کمیټې غلی فضل رحمان بیټنی وژلی و. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې به څه د باندې 200,000 هغه ماشومان د شری په ضد واکسین سي چې عمرونه یې د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالۍ کې د واکسین دا بهیر مخته وړي. د شری ضد واکسین کمپاین د مارچ په 12 پیل او د همدې میاشتې تر 10 پورې به دوام وکړي. یوکراني او روسي مرکزیان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نننۍ خبرې پر دې سربېره کېږي چې تېره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمالي غربي او ختی سیمه او د هیواد پر نورو برخو بمباری روانې وي. د اوکراینی ولسمشر سلاکار میخایلو پودیلاک ویلي ټاکل شوی چې د مذاکرات څلورم پړاو د ویډیو کانفرنس له لارې وسي چې پکې تر جګړې لاندې ښارونو او ښارګوټو ته د مرستو پر رسولو بحث کیږي. او وروستی خبر دا چې په نیوزیلند کې روان د ښځو کرکټ 50 اوریزه نړیوال کپ کې بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړه. نن په هیملټن کې سوي د سیالۍ کې لومړی بنگلاديش بیټنګ وکړ او په ټاکل شوي 50 اورونو کې د اوو لوبغاړو پاوټ کېدو 204 دېرش رنزونه جوړ کړ. پاکستان په جواب کې د نه لوبغاړو پاوټ کېدو 215 منډې جوړ کړې او په دې توګه یې سیالۍ په نه منډو وبایلله. دا په دې ټورنمنټ کې د پاکستان څلورمه سیالي وه چې وبایلله. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په بنو کې پښتون قومي جرګه د 15 نکاتي اعلامیه په خبرېدو سره پای ته رسیدلې.
د اوبو مسلې، مدنیاتو مسلې، امن او امان مسلې، د زبر فکر جامع فیصله وکړه.
د بلوچستان اوسیدونکو وایي چې خپل ماشومان په سکولونو کې له داخلولو پر مهال د زیاتو فیسونو ترڅنګ یو شمېر نور مشکلات لري.
اوس مشردارن شهر کې تعلیم نه ملاویږي، نو بیا کوشان چې غټ سي هغه به دوی خواته اوړي، یا به نشو شانتزي، یا به غلا کوي، یا به ډکیتی دا شیان ته اوړي. نو زموږ کوشش دا چې موږ خپل کوشنیان دا شیانو سره اوسات.
د پاکستان نادره اداره وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې څه د پاسه 2 میلیونه ښځې ووټرانې رجسټرډ کړي دي. خو څېړونکو وایي چې باید ښځو ته د رای اچونې په اړه پوهاوی هم ورکړل شي.
پنځه پاڼې به په هغې اکثره ښځې نه پوهېدلي، یو پاڼه به پنځه مهر ووهل. حکومت له دا په کار دي دوی له پویه ورکړي د اوډ د اچولو، چې اوډ دې طریقې سره واچوي او داسې اچولې کېږي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره څنګه چې تاسو خبرونو کې به هم د بنو کې د پښتون قومي جرګې په اړه معلومات اوریدلې وي. تاسو په دې اړه رپورت نشرو. خو لومړی اسلام آباد ته ورسو. اوریدونکو د مارچ په 8مه د پاکستان د حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړ. عمران خان ویلي وو چې د دې تحریک به مقابله کوي. اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر فیصل جاوید ویلي چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک په اړه به رای اچونه د مارچ 20مې وروسته کیږي. په دې اړه اوریدونکو د معلوماتو راکول لپاره را سره زموږ همکار گوهر مسید د ټلیفون په کرخه دی. گوهر، اوریدونکو ته ووایه چې آیا فیصل جاوید چې دا کومه خبره کړې ده او د وزیر اعظم خلاف چې د عدم اعتماد تحریک کم دی، په دې اړه نور څه معلومات لرئ تاسو؟
مننه انیسه او اوریدونکو تاسو ته ډیمو شو ویم. دلته په اسلام آباد کې هلې ځلې ګڼې روانې دي د عدم اعتماد او سیاسي صورتحال په اړه باندې. نن په پارلیمان کې سینیټر فیصل جاوید چې د تحریک انصاف غړی دی، هغه په غیر رسمي خبرو کې د صحافیانو سره دا خبره وکړه چې د قومي اسمبلی غونډه چې ده هغه به په 20 مارچ باندې، یعنی د مارچ په 20مه نیټه باندې راغوښتل کیږي، او د عدم اعتماد چې کوم ووټ کېدونکي دي چې کوم په 8 مارچ باندې اپوزیشن جمع کړی وو چې اجلاس ته راغوښتل شي، هغه په اړه باندې دی وایي چې په مارچ 20 باندې به د عدم اعتماد ووټ کیږي.
او بل گوهر، داسې خبرې مې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد کې د لاریون کولو ویلي دي، نو دا به په څه حواله وي؟
بالکل انیسی، په دې اړه باندې تحریک انصاف یو اعلان کړیو چې دوی به دنیا ته او خلکو ته ښیي چې تحریک انصاف سره اوسم عوامي قوت په غټ تعداد سره دی. په دې اړه باندې نن د تحریک انصاف چې یو مشر دی اسد عمر، وفاقی وزیر هم دی، هغه یو ټویټ کړی دی. په هغه ټویټ کې د ویلي دي چې کپتان با په دی چوک په اسلام آباد کې هغه ځای دی چې الته ډیر زیات جلسی جلوسینه او درنی کیږي. په دې کې با کپتان یو فیصله کړی دا چې دلته با دوی جلسه راولي او غټه جلسه به کوي، او دې جلسې په اړه باندې د ویلي دي چې د مارچ په 20 تاریخ باندې به دغه اجتماع دلته په ډی چوک باندې کیږي، او دنیا به ګوري چې د پاکستان خلک د خپل ازادۍ او خودمختاری لپاره د کپتان سره ولاړ دي. او په دې اړه باندې چې کوم د کورونو چارو وزیر دی شیخ رشید هغه هم د خبریالانو سره په خبرو کې دا خبره کړې ده چې موږ به کوشش کوو چې په لکونو خلک دلته ډی چوک ته راولو او دا ثابت کړو چې پاکستان خلک چې دي اولس چې دي هغه د عمران خان سره ولاړ دي.
سیدا او گوہری او بل خبر دام چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری به په اسلام آباد کې خبری غونډه کوي، نو دغه غونډه وشو او کنه
پدې اړه باندې انیسی د انکریم چې کوم د حکومتي اتحادي ګوندې هغه د بلاول بټو او زرداری هاوس ته دراتګ خبره را مخ کې شوله. پدې اړه باندې چې دوی کوم خبري پرسانسنسو هغه روس ټوکړلو او دا چې کوم د انکریم د وفد زرداری هاوس ته راځي زرداری کور ته راځي هغه کې با
جی ګوهر ستاسو आवाज نه راځي. گوہر مسید زمنګ همکار د اسلام آباد نه را سره په ټلیفون باندې وو، هغه راته معلومات را کول چې د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری به په اسلام آباد کې خبری غونډه کول، او بیا دغه سدا سره خبرونه مو چې د پاکستان پیپلز ګوند او د متحده قومي موومنت غړي چې دی هغه ملاقاتونه بکوي، او ځکه چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد د تحریک په حواله سره هلی زلی روانی دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندنه په وزیر اعظم عمران خان تور پوری کوي چې غده درغلیو لاره په واک کې راغلي، او دغه د حکومت پر مهال په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده، اقتصاد نورم خراب شوې ده. خو بیا وزیر اعظم عمران خان د تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه خپل ځان د احتساب نه د بچ کول لپاره د ولس پام بل اړخ ته اړوي، او د هیواد اقتصادي مسالې د تیرو حکومتونو د غلطو پالیسیو لوجې دي. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو اوس د یو بل رپورټ طرف ته. په بنو کې پښتون قومي جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګه د مارچ په 11مه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رابللې وه چې پکې د پښتنو په سیمه کې د نامنی او د خلکو بیکوري او د پښتنو په وسایلو اغیتا د واک ورکولو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. نن د جرګې په اخیری ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي 15 نکاتي اعلامیه مخبره کړه. په دې اړه تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو.
بنو کې پښتون قومي جرګه د مارچ په 14مه پای ته ورسېده. په اخیری ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د جرګې 15 نکاتي اعلامیه اعلان کړه.
چې په پاکستان کې دي حقيقي وفاقي پارلماني نظام بحال کړي او د آئین بلادستي او پارلمان خود مختاري دي یقیني کړي. دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالي اټک په پنجاب کې دا وخت دا هغو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړه شي.
جرګې په خپل اعلامیه کې افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه هم وکړه. لملګرو ملتونه یو غوښتل چې د افغان ولس سره د مرستې وکړي. جرګې د پاکستان په پښتون مشته سیمو کې د نامنۍ د څېړنو لپاره د حقایقو د لټون او د مفاهمت د کمیشن غوښتنه هم وکړه. د عثمان کاکړ، عارف وزیر او ارمان لوڼی په شمول د نورو وژل شوو فعالانو د وژنې څېړنې د جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ کې وشي.
د پښتونخوا وطن پر ټولو قدرتي وسایلو باندې د پښتون ولس قانوني حق ملکیت دی ومنل شي. په دې حق باندې د پاکستان په آئین کې منل شوې ماده باندې په حقیقي توګه عمل درآمد وکړل شي، او د تیلو صفا کولو د خټکو د تیلو دا د یوړي په دغه کې صفا کوي په پنجاب کې. دا دې په دې وطن کې جوړ شي چې خلک یې منځوري کې پیدا کړي، عدلې افسرې افسرې کوي. دا جرګه غوښتنه کوي چې د قوانینو جوړولو او منفي رسمونو د مخنیوي سره سره په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کښې د ښځو د ګډون لپاره راغلي اوارې کړل شي.
جرګې د پښتنو په سیمو کې د تعلیم نظام په پښتو ژبه کې کولو غوښتنه وکړه، او د 2018 کال سرشمېرنه یې رد کړه، او غوښتنه یې وکړه چې له سره دې رڼا سرشمېرنه وشي، د وسلوالو ډلو په نوم د خلکو وژنه دې بند کړی شي، او چک پوسټونه دې ختم کړی شي، او بې کوره شوي خلک دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. جرګه دا غوښتنه هم وکړه چې دا ایکشن اینډ اف سیول پاور په نوم تور قانون دې ختم کړل شي. امنیتی او انتظامی اختیارات ته سیول انتظامیه ته ورکړل شي او وفاق ته خیبر پښتونخوا ته د ګیس او بجلی په مت کې جمع شوی پیسې ادا کړي. پخوانی سینیټر او د ملي جمهوری غورځنګ مرکزی غړی افراز صاحب خټک د اعلامیې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
داسې اعلامیه ما نو لیدلې مخکې چې دومره ډېرې مې دا ټولې مسلې پکې دا اوله خدا دویمه ده چې د جرګې نه وروسته هم د یو چې یو میکانیزم جوړو چې د کومې خبرې مې فیصله کړي چې دې باندې به عمل درآمد کوو. دا هم نه وه مخکې چاته دا بیخی نوی خبر ہوا چی پدی کی یعنی تاسو گوری چی دی اوبو مسئلے مدینیاتو مسئلے امن و امان مسئلے نظم اب خرکش جامعی فیصلے ہوگی.
پا جرگا کے دا پشتنو ٹول سیاسی قیادت دا تحریکونو مشرانو مدنی فعالانو وکیلانو دینی علماء کرام او فوہانو تا بلن ورکڑے شوی وا او ٹولو گڑنوالو دا اعلامی دا نکاتو سرا اتفاق وکڑو.
د مشال ویډیو د سی شنبی یا نهی ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروے
په دوو نیمو بجو
تورتمونه
په درې نیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو
د مردان ضلع چارواکو ویلي چې د جنکو د لوبو ادرولو او د احتجاج وروسته یې د ځینو کسانو خلاف کارروایانې پیل کړي دي. د مارچ په لسمه په مردان کې د لوبو محکمې چارواکو یو ځایي خبریالو مذهبي ډلو ترمنځ یوه لوزنامه وشوه چې پکې دا ویل شوي وو چې په کلاو میدان کې به جنکو ته د لوبو کولو اجازه نه وي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمدجان په ریپورت کې اورو.
دا مردان د ډیپټی کمشنر تر مخه د لوبو د اودرولو د احتجاج کولو او د لوبو محکمې چارواکو د بولو رستوي د دغه کسانو پر ضد د پاکستان پینل کوډ شپږو دفعو لاندې اف آی آر درج کړی دی چې پکې سرکاري کار کې مداخلت دفتر ته ورتګ او سرکاري کسان يرول او دړکې ورکولو دفات دي او وايي د دې لاندې کاروانې پیل شوې دي. د مارچ په لسمه مردان کې د لوبو محکمې چارواکو سره د یو ځایي خبريال او د دې سره ځایي مذهبي ډلو مشرانو اول احتجاج او بیا هم د هغې د فشار وروسته یو لزنامه لاسلیک چې مشال لیډو سره کاپی هم موجود ده. په کلی کلی شوی دی چې راتلونکي کې به د جنکو په کلو میدان کې هیڅ ډول لوبې نه کیږي او دویمه خبره ده چې کومې لوبې کیږي هم دا به د ودانې او چار دیوارې دننه نه کیږي او دې کې بعد عملین علاوه نور نارینو ته د ورتک اجازت بالکل نه وي. دا مردان سپورتس کمپلیکس مشرانو چا سره چې دغه لوزنامه شوې ده مشال لیډو ته وویل چې دوی ته د خبرو اجازت نشته. خو یو مقامی خبریال د ځان سره ځینې مذهبي مشران راوستي وو او د لوبو نمنه کولو وروسته د دوی سره دغه لوزنامه ولیکله. ولې د مردان د لوبو محکمې مشر جمشید بلوچ په دې اړه د سویلو نه ډډه کوي؟ بیا د مردان ډیپټی کمشنر عرف الله حبیب مشال لیړو ته ویلي چې دغه لوزنامې هیڅ قانوني حیثیت نشته دی او چا چې د دې لوبو مخالفت کړی دی د هغه مقامی خبریال چې سید باچا نومیږي او د د ملګرو پر ضد اف آی آر هم شوی دی. ایف آئی آر کے نامزد خبریال سید باچا سرمو دا تماس نیولو بیا بیا هڅه وکړي خو خبرې ورسره ونه شوې. بلخوا ته د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمې مشر خالد خان وینا ده چې دوی د نارینه او زنانو لپاره برابر او یو شان مقو باندې باور لري او د زنانو چې څومره هم لوبې دي دا په خپل وخت او نیټه کول شي. مردان کې د زنانو د حقونو او په صنفي مساوات او کارکوونکي رفاقت بیگم وایي چې دا د هر یو پاکستانی وګړي بنیادی او آئینی حق دی او آئین او قانون زنانو ته هم د سړو په شان د دې خبرو اجازت ورکړی دی. د پامول دا چې د لسم مارچ نه تر دولسم مارچ پورې مردان سپورتس کمپلیکس کې دغه د جنکو لوب اعلان شوی ولې د یو ورځ لوب کېدو وروسته بیا په یو لسم مارچ د جمعې په ورځ د ځایي مذهبي مشرانو لخوا د احتجاج او مخالفت وروسته دغه لوبي ودرول شوی وي. د مردان د لوبو محکمې چارواکي وای چې دغه لوبي ځنډول شوی دي او ضربا نوې نیټه هم اعلان کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د بلوچستان چارواکي وایي چې سږ کال به په سرکاري سکولونو کې له 2.5 لک څخه زیات ماشومان داخلوي، خو بیا ځینې میندې پلرونه دا شکایت کوي چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلو پر مهال مشکلات زیات شوي دي. په بلوچستان کې د تعلیم لپاره کار کوونکي ادارې وایي چې په دې صوبه کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو شمېر له 10 لکو څخه زیاته ده. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول مخ ته ولاړ یو کس صدام وایي،
پیرنټس دغه غواړي چې هغوی کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي، تعلیم حاصل کړي، اوس مش دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاويږي، ازمش کوشنیان ته سہولت نه ملاويږي، نو بیا کوشنیان چې غټ سي هغه بدی خواته اوړي، یا به نشو شانتزي، یا به غلا کوي، یا به ډکېتی داشیان ته اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کوشنیان د داشیانو سره اوساتو، شاید مشن سره کو، لیکن هغه باوجود دلته سامخت سل کسان څخه زیات دنه نه ولاړ سي، ورته دغه خالی را سي. دا اوس مش کوشنیان را وستل دي اډمیشن د پاره، لیکن مش ولاړو دنه نه پلان باندې مو درې جا دنه نه ولاړ سي، هغه اډمیشن نهسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته چې نه خو په کلي کې ښه سکول شته او نه هم په کوټ ښار کې، د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې دی یم د بوستان، دلته یو هفته کې زه راغلم، د کوشنیان سره دی په علاقه کې خدای سکول نسته چې زه کوشنیان دورې داخل کړم، او کوشنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکړم دوی ته. زه راغلم دلته سکولانو ته، ډېر وزیټ مې وکړ، لیکن یقین وکړه دلته یو هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه به مطمئن وي چې کوشنیان سم سبق ووایي. ستا خو لیکن دغه بیا فیسانونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازت نه راکوي، تنخواه دونه دي چې مطلب زه گزاره کولی سم، دومره د فیس نسم ورکولی. 6000-8000 روپۍ فیس دی د یو کوشنی، دواړو کوشنیانو چې تور د حساب ورته وکړي 2000 روپۍ فیس زه خالي دی ته ورکوم، بیا د دې چې کوم اکټیویټیز دي هغه نه پوره کیږي.
پر دې مهال د نن ټولګي وزده کوونکي محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دي د داخلو لړۍ اسانه کړل شي.
تقریبا ما ته یو هفته څخه زیات کیږي، زه راځم وزم د ګرد زما د ونې سامانونو ګرد ایستا، تصویرونه فایلونه د ګرد زما سره ایستا، ریکارډ زما ګرد سره ایستا. ما ته اډمیشن نه ملاوږي، وای اوس دا داخله ځای نسته، تقریبا ټایم لګیږي. زه موږ ایران دونه وخت پړای میو کې اوس موږ داخله نه ملاوږي.
خو د ځینو تعلیمي ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت له امله دوی یوازې وکابل زده کوونکو ته د داخله ورکولو توان لري. په دې اړه به غوښ سو د کوټي د سینمن های سکول و مرستیال پرنسپل زین الله خان ته.
موږ ټیسټ ورته دی اوس چې کمال کوان ټیسټ پاس کی، ان شاء الله دا به موږ ټول په دا کلاسو کې کښینو. زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې به رسول دي چې کوان کې کښینی. دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیری دی. نو زموږ د سکول دا همیشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات الکوان موږ دوی ته داخله ورکو، چې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپین حصہ هم ده. نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي. موږ ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې موږ 23 ورځې ورته شوې دي، چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي، هم جمع کول کیږي. به
د وی سروې رپورټ لمخې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د 10 لک څخه زیات ماشومان نن هم د سکول څخه بهر دي. په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټې خبريال سید علي شاه زیاته کړه،
محکمه تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نشته چې څو بچان د سکولو څخه د باندې دي او څو په سکولو کې دي. کله دوی وایي 10 لکه، کله وایي 12 لکه، کله وایي 15 لکه، نو صحیح اعداد او شمار نشته. لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو څخه د باندې دي. دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 اویا ارب روپۍ دي، یعنی د پی ایچ ڈی پی څخه بعد پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرڅیږي، لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه ده ورکړې. پرایویټ سکولو کې د ټیچرس کمی تنخواه دي، هغه هم کمی دي، خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی، لیکن له بده مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی.
د ځینو کارپوهانو په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسم زړه نه ش کوي. په شخصي څنګ کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکی ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري، خو زموږ ګورمنټ په بلوچستان چې دا داوا کوي، تیر حکومتونو دا داوا کوله، د موجوده حکومتونو دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ ته ایجوکیشن لپاره شي، لیکن زوامه 25% دغه د یو څنډې په 21 صدی کې زموږ د انجونو د ایجوکیشن ریشو دا ټیمو د 12-13% روانه ده، او کم چې د سړیو دغه د ریشو د 18% دی. نو زه دا وایم چې د سوبې بلکې د یونیسف یو رپورټ دی، هغه دا داوا کوي چې بلوچستان اوس هم 2,00,000 انجینو ارکوانچ دي، هغه اوټ آف سکول دي. نو په دغه حال کې په 21 صدی کې او په دې باندې هیڅ خاص کمپین نه چلېدلی، خالي د اخبار زره د پوری دوی چلولې دي، داسې عملي کار بالکل نه دی شوی. په
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبایي وزیر میر نصیب الله مری راته وویل چې دا کال به د 2,50,000 څخه زیات ماشومان په سکول کې داخل کړل شي. دا کال د ماشومانو په سکولونو کې د داخلېدو هدف 2,20,000 ټاکلی وو، خو اوس به دغه هدف تر 2,50,000 واوړي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلي مری زیاته کړه چې د دوی لپاره به دا ویل یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې د هغو عمرونه د 50 کلو څخه اوښتي خو بیا هم سکول ته نه ځي. یادوي چې د بلوچستان په یخو سیمو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي، کوم چې د فروری د میاشتې تر 19 نیټ پورې روانې وي. د مارچ د لومړۍ نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي، او د محکمې تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمېر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
پرون د روس لخوا د اوکراین په یو پوځي مرکز برید وشو. دا سه د پولند له پولیس سره نږدې دی. د برتانیا حکومت ویلي چې له دې پیښې سره ښایي چې جګړه لا نوره هم زیاته شي. روس د فروری په 23 په اوکراین یرغل وکړ، او رپورټونه وایي چې له دې حالاتو له وجې په لکونو خلک ګاونډي هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوره شوي دي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو. ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی. د سیمې والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسي الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي ویشتي چې په خبره یو شمېر توغندي پر هدف له لګېدو مخکې منحرف کړای شوی دی. برېټانیا خبرداری ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حملې ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي. د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگټن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي. په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي، روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه. د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2,000 زیات کسان وژل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې په دې ښار کې په سلګونو کسان د خوړو، اوبو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2,000,000 اوکراینیان د جګړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي، د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هېواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورس په درینیمو او د هری جمعه پورس په دونیمو بجو ل مشال رادیو غوړي.
اوریدونکو مشال رادیو تاسو سره او اوس په پیښور کې د ماخام پنځنیمې بجې کېدونکې دي د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه واورو.
په بنو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې پاکستان کې مېش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل سي. ټاکل شوی وه چې په بنو ښار کې کېدونکې دا درې ورځنۍ جرګه پرون پای ته رسېدلې وای، خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي پارټي مشر محمود خان اڅکزي نن 25 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې د ګډونوالو ته اعلان کړه. جرګې د افغانستان په چارو کې لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتونو وفاقي جمهوري نظام بحالول، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد اڅکزي او ارمان لوني د وژنو د پلټون په ګډون نورې غوښتنې هم کړې دي. د واکمن تحریک انصاف یو مخکښ سینیټر جاوید فیصل جاوید خان ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک باندې به رای اچونه د مارچ تر 18 وروسته کیږي. نوموړي نن په پارلمنټ هاوس کې خبریالانو ته دا خبره وکړه او ویل چې ګوند د مارچ پر 18 نیټه په ډیجو کې یو لوی جلسه کوي. پولیس وايي پټان کې نامعلوم وسوالو پر یو مشاهره برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د ټانک تانی ایس ایچ او نور اسلم نن مشالې دی ټول چې برید بیگا په وړو کې نومې کړی کې شوی دی. د خبره د نامعلوم بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړي چا د دې ذمہ لري نه منلي. د روغتیا نړیوال سازمان هوایي افغانستان کې بچه د باندې 12 لک هغه ماشومان د شری پر ضد واکسین سي چې عمرونه د 6 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د 24 ولایتونو په 9 ولسوالیو کې د واکسین دا بهیر مخته وړي. یوکرین او روسي مرکچیان په داسې حال کې د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړو لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نن خبری پر دې سربېره کېږي چې تیر شپه په کیف کې په د کیف په شاوخوا کې پر بمباری روان وي. په نیوزیلند کې روان د شوډو کرکټ 500 ورځې نړیوال کپ کې بنگلاديش پاکستان ته ماتې ورکړې. نن په هملټن کې سوي د سیالي کې لومړی بنگلاديش بیټینګ وکړ او په ټاکل شوی 500 ورونو کې د اوو لوغاړو په آوټ کېدو 204 دیش منځونه جوړ کړ، چې د پاکستان په جواب کې د نه لوغاړو په آوټ کېدو 225 منځونه جوړ کړ او په دې توګه یې سیالي په 9 منځو کې بایلله.
لند خبرینم د عبدالحی کاکړ ناوړې دل ورسوس ته یو ریپورت ترسته د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان په غو اعلان سختي نیوکه کړي چې پکې نوموړي په قومي سملې کې د عدم اعتماد په تحریک د رائے ورکولو نه یو ورځ وړاندې د اسلام آباد په ډی چوک کې خپل پلویانو ته د جلسې کولو ویل دي. حکومت مخالفه ګوندونه وایي کړه تحریک انصاف غړي اسلام آباد ته د جلسې لپاره زیرو کې دی شي چې پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل ګوندونه حکومت مخالفه ګوندونه هم خپل غړي اسلام آباد ته راوبلي. بلخوا سیډون کې وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد کې د جلسې مخه په حزب اختلاف او اسټابلیشمنت دواړو فشار اچول دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تګ تیاریانی پیل کړي دي. که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکه کړي دي، خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته یې د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، خو د یو پارټي چیئرمین هم دی. دیر کې جلسه وشوا، په کوواډ کې جلسه وشوا، په هر ځای کې عمران خان جلسې وکړي. که په اسلام آباد کې جلسه کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کیدی شي؟ د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نوی، ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسې باندې اس قسم پابندی نشتا نه چرته مارشلا لگے دلی دا او نه چې کوم دې کنه په جلسو جلسونو بندیز لگے دلی موږ خپل شومنټ کو د دې لپاره نن زم ما پوجره باندې تقریبا د 2200 د دارانو اجلاس شو چې پاګه کې کونسلران پاګه چیرمنان پاګه قومي مشران پاګه د پارټي او د داران شامل وو ان شاء الله غوې عہد وکړو چې عمران خان کلم وین موږ په دې پروګرام کې بھرپور شرکت کوو
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې د ننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاری وساتي او که په رښتیا دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکنان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ مخالفت راوړو نو دا خبره به چرته وځي دا ووټ اف نو کانفیډنس د یو داغې نه یو مخ کې خلک جمع کول دا ملک خانا جنگ طرف ته لیږل دي عوام خو پی ڈی ایم لار د اعتماد لار نشي ساره وړي دا خو آئین او قانون مطابق کچا سر اکثریت وي هغه به دا ووټ اف نو کانفیډنس کامیاب شي نو په دې والا باندې عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي حکم داغې رویه ده کم داغه لینگویج دے کم داغه گفتگو دے اغا نا اندازہ لگی چې دے د ادمه اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے ملګری داغه سره تعاون نه کوي
د سیاسي چارو پوهان وایي د ادم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول غواړي خبریال او سیرونکې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل
یو یو ایم این اے چکم دے اغه حیثیت چکم دے د اغه حیثیت د یو نیم لک دو لک درې لک کسانو د نماینده دی نو چې د سره بس څومره ډیر ایم این اے زی نو اغه ټول د داخلك دي کنه د دې د خلکو دراوستو اغه نشته خو د عمران خان زما خپل ذاتی خیال دا دی چې کوشش کوي چې اپوزیشن هم دبو کی یو نوې صورتحال هم دلته داسې جوړ کی او ټول پاکستان ته هغه خلکو له کوم وی چې ځنې وټل شي وي مونږ کنه هغه ټول له یو پیغام ورکړي چې زموږ قوت لا ختم شوی نه دی
په پیښور کې خبریال او سیړونکو شمیم شاهد وایي وزیر اعظم عمران خان د محل په خپل ګوند کې د نه هم د اختلافات سره مخ دی او د استابلیشمنت له اړخه د هغه د مرستې نه کولو په وجه هم د فشار سره مخ دی او غواړي چې د جلسو جلوسونو د لارې په دې صورتحال قابو عمومي
وزیر اعظم عمران خان د خپل اتحادیانو په رضا کولو کې لکه پی ایم ایل کا په متحده قومی موومنت او داشن زنی آزاد د دې په رضا کولو کې د ناکام شوی دی او دغه شان کتا سو ګورین نه د سره چې کم د سیول ملټری اسټابلیشمنت حمایت او هغه هم د لاس اور کړی دا کادم اعتماد کامیاب شو کامیاب نشي خود د حکومت ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ ته د تم پته لګیدل دا د ملګرو تم پته لګیدل نه دغه شان دی دا دړکی کوي او په سو طریقه باندې د کوشش کوي چې اوس د سیول ملټری اسټابلیشمنت بلیک میل کی او هغه دې ته تیار کی او هغه په دې باندې مجبور کی چې د حمایت وکړي
یاد دی وی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 11مه نیټه د کوزدیر تیمرګری په جلسه کې د هغه په ضد د عدم اعتماد لپاره د آصف علي زرداری مولانا فضل الرحمن او شاباز شریف لخوا د حزب اختلاف د ګوندونو رايوځي کولو او د هغه د ګوند د غړو او د هغه د حکومت د متحدانو سره د تماس نیولو په سر سختي نیوکې کړي وي او هغه په دغه محل دا اعلان کړی وو چې د ادم اعتماد نه یو ورځ وړاندې به هغوی په ډی چوک اسلام آباد کې یوه لویه جلسه کوي
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پاکستان کې یوازې په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي. یو پیښه پروسه کال د دسمبر په درېمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پرېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په دیارلسمه په خانیوال ښار کې یو سړی وشلی و. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وشلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي، خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوی څنګه کېدای شي؟ د دې پوښتنې جواب د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی و چې د عادل شعیب خبرندوی ادارې چاپ کړی و. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي و. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشال لري ټول دفتر ته ورننوتو. مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي، خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانه ته یوړ.
زه تانے ته ور سره ولالم او د تانے شاوخوا 2.5 کسان را غونډ شوی ول او شعارونه ورکول چې د پرزت دی د توهین رسالت مقدمه درشي. زما نیکمرغي داوا چې لزنو ملګرو سره په رابطو کې بریالي شوم او ورته مې وویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزانه سره بیای. نه پوهیږم چې مخکې به څه کیږي، خو تاسو چې څه کولی شئ وایې کې. هغه هلې ځلې پیل کړې او له مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډېر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاتې شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 6 کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2020 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار، او په 2019 کال کې د عبدالولي خان پوهنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي. خو تر دې وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلي کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په ملیونونو مینوال لري.
د دې لپاره د ډېر څه کولو ضرورت دی، داسې یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پارېدلو ډلو نفسیاتي جوړښت د کلونو تر هلو ځلو وروسته پیدا شوی دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړي دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شوي د هغې اغېز هم دی. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت یې پیدا کړی دی. په بر صغیر کې 3.5 کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوې چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوې. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
د بشري حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن او پاکستان پخوانی مشره ده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دادا سی یو قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي. د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلنکای وګړي او آسیا بیبي سره هم دغسې وشو. له نورو سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجې پیښې شوې دي. که داسې قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غیر دا ډول استعمال ونه شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه یې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼاند دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بل اخر ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړ نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیښې درول ممکنه نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي، نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني، نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان په اړه بحثونه هم تاودسي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړي غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څېړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
تو دیکھیے، ریاست تنور میں اقدامات پکار دی، مثلاً نصاب کے دے انسانی تقریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع اور تیرے اجلاس سے زمون شروط دے کے دا تجویز ہم راغلیو چې انساني تکریم، د انساني احترام، آیات چې دی، حدیثونه چې دی، دا په کار دي چې په جمعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان، امن کمیٹیاں جو ہیں،
پیغام پاکستان پنن کمیٹیاں جوڑو تب سے معلوم ادا چی ٹولو دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنن یو متفقہ مسودہ جوڑ کھڑے ہوا چپکی ضابط اخلاق ٹاکل شروع دے تبا قانونی بڑھور کھو ہم دے دستاویز لمخی دا یونین کونسلونو او ضلعو پکچا کمیٹیاں جوڑو چې د مارچ تر درشتمی لمخی باورتا حتمی بنا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه بي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه یې نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
دې له سخت
راوړي تیر هر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان نادرا ادارې مشر طارق ملک ویلي چې دغه محکمه په پاکستان کې هغه 10% فرق چې د ښځو سړو د وټونو ترمنځ د کوشش کوي چې ختم کړي. ملک زیاته کړې چې په تیرو اتو میاشتو کې 20 لک زیاتې ښځې رجسټرډ کړي دي. تیر کال په نومبر کې د انتخاباتي کمیشن په ریپورت کې ویلي شوی و چې شپک کروڑا پینزه شپیت لکه سڑی و پینزه کروڑا شپک سلویخت لکو خوزو رجسٹریشن یه کرده ده. بلخواه قبائلی خوزو لپاره کارکون کی وای چی ده حکومت ده اقدام خده، خو باید حکومت رای اچوون کو تا پوهاوی هم ورکړي. په دیړه تفصیل ده شانواز ترکزی پر ریپورٹ کیا ورو.
نادرا مشر طارق ملک ویلی په تیرو اتو میاشتو کې یو ویشت لاکو نه زیات زنانه ووټران رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق و. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په اتمه د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وې چې د ډان اخبار د رپورټ تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ د اتمې نه تر د 14مې پورې د زنانو هفته مانځل کېږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړې وه تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستی شي. هم په دغه ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په مهال طارق ملک ویلی وو زنانه رجسټر کول ډیر ضروری دي. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسټر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستی دي. په نومبر 2021 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوي شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.6 کروڑ زنانه ووټران رجسټر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق و. نو هغه وخت هم نادرا او الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 13 کالو زیاتې رجسټر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانو د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانو په ووټونو رجسټرول وویل دا ډېره ښه خبره ده او زیاته یې کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلي وو ګڼ شمېر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وې.
نو پهلی ځل زنانو په ګڼ شمېر کې چې کوم دی په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړو په دې ځینو کې خو ټیک دی چې د زنانو ډېر زیات چې کوم دی نو ووټ رجسټر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنټ کې ډېرو زنانو د خپل حق استعمال هم وکړو. خو که بیا وګوري نو بیا په تیرو په دې علاقو کې لکه دا ستونزې اوس هم شته دی چې هلته کې د زنانو سینای سیم نشته دی او نه چې کوم دی نو ووټ رجسټر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانۍ فټا کې د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نفاټه ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیاته شوه او په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابعه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسټرول خو ډیر ښه ګام دی خو باید زنانه په دا حواله سره بیدار هم کړل شي. نو هغه کوم رقم بایداری
چې څومره وټه چولې شوې ده دومره ځای شو او چې چا چولې وغه ډیر غلط پکې چولې شو لکه په یو پانه پنځه پانه به باغی بکسر خزینه پوی دي یو پانه به پنځه مهر وهل. نو حکومت لدا پکار دي دوی له پوی ورکی د اوټ د اچولو چې اوټ دې طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي.
د طارق ملک پوی نه چې دوی کوشش کوي زیات نه زیات زنانه رجسټر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانو د رجسټریشن د پاره ځانګړي کړي هم ده. د نادرا د دفترونو ورځې 15 خو د خالی په ورځ هم 250 د رجسټریشن مرکزونه کولاوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مارچ په 12مه او 13مه نیټه د سواد په سیلانې سیمه ملمجبه کې په واورو د خویدو دوه ورځنۍ کامی لوبي ترسره شوې. په دغه مقابلو کې د هیواد د بیلابیلو برخو نه ده او یو نه زیاتو ښځو سړو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د دې مقابلو منتظمین وایي چې د دې لوبو مقصد د سیلګرۍ د صنعت د ودې سره سره د یخنۍ د اولمپک په لوبو کې د واورو د مقابلو لپاره د پاکستاني لوبغاړو تیارول هم وو. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورټ کې اورو.
د سوات ملم جبې په واورینه سیمه کې د رباب او منګي په موسیقۍ کې هغه لوغړ ته انعامونه ورکړل شول کوم چې د واورو په دوه ورځنۍ لوبو کې مقابلې ګټلې. تابع کوونکي وایي چې د هلکانو او جینکو ترمنځ 4 قسمه د سکي لوبې ترسره شوې. د اسلام آباد عائشه خان چې په دوه مقابلو کې یوه د سرو او یوه د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې د واورو د لوبو 2 کال ورځنۍ ملم جبا او ګلګتی کړي اوس هڅه کوي چې نړیوالو مقابلو ته تیاری وکړي.
دلته می خکر کرد د یوکرا پراتون کی وخت کی پورا حسکو چنډوالو مقابلو اولمپک کی برخه واخلم او د پاکستان لخوا نمائندگی وکړم. منم جبی پیزر خان چې د سیول ایویشن لخوا لوغړی دی او مقابلو کې د سپینو زرو تمغه ګټلې وایي چې کچری حکومت ور سره مرستې وکړي د منم جبی ډیر لوغړی نړیوالې د واورې مقابلې کولای شي.
جی دا زمون کم خپل ایونت کم خپل سامان مامان چې هغه زمون خپل د حکومت په طرف هم ترې سات فیسیلیټی یوز کوي چې مونږ هغه باندې کینګ او په پاری باندې مونږ پر اکټس حکومت ته زمون ډیر ډیر خواسته چې هغه زمون د سره هیلپ وکړي او زمون باندې لک واریو کې مونږ د پاکستان نوم مخې ته روښانه کولای شو په انټرنیشنل
مردان نه د وورو لوبو لیدو ته راغلی زده کوونکی احترام حسین وایي چې دویم ځل بلم جبې ته راغلی ور سره د سکول نور ملګري هم دي ځای هم ښایسته دی او لوبو پکې هم خوند وکړو.
سکول نه سایډ نه ټیچر گروپ کې دلته کې راغلی وو ټور باندې راغلی وو نو د دې ځای تګ را تګ ته دا زمونږ دویم ځل دی چې راغلی وو او فعلا ځل چې راغلی وو دا ډېر زیات مزیدار مونږ ته نه لګېدلی خو دې ځل چې راغلی وو نو دې ځل مونږ ته ډېر زیات انټرسټډ ولګېدو دلته کې دا ماحول ډېر زبردست دی.
د لوبو تابع کوونکي سیلانی ګروپ مشر انصار یونس د انعامونو ویشلو په موقع خبریالانو ته وویل چې هر کال داسې لوبې کولی شي او مقصد یې سیلګرۍ ته وده ورکول او د واورو نوي لوبغاړي معرفي کول دي.
یو ډېر بهترین ایونت شو او انشاءالله هر کال چې کوم دی د دې نه به د بهتر نه بهترین کو چې په دې کې کوم اتلیټس بیا ټاپ راځي هغه به بیا په انټرنیشنل لیول کې چې کوم دی هغوی پارټیسپیشن کوي چې کوم یورپ کې کېږي کوم په پاکستان کې کوم انټرنیشنل کمپټیشن کېږي هغوی کې به پارټیسپیشن کوي. نو مقصد د دې دا دی چې ټوریزم پروموټ کړو. مقصد د دې دا دی چې کوم سکینګ اتلیټس دي سنو بورډرز دي چې هغوی په دې کې پارټیسپیشن وکړي او د دې نه چې کوم دی نو بیا یو نیکسټ لیول ته لاړ شي انټرنیشنل لیول باندې د پاکستان نوم روښانه کړي.
اشنا بچر تبنا
تلوبو مقابلو په اخره ورځ د موسیقۍ تابع هم کوی شو چې پکې د رباب او منګي سره سندرغاړو سندرې ویلې. د بهر سیمو لوغاړو او سیلانیانو د موسیقۍ څخه ښه خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تمشال ویډیو د سی شنبی یا نه ورځی 19 پروګرامونه
حجرا
په لسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یوانیمه بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو
سروي
په دوانیمو بجو
تورتمونا
په درینیمو بجو
د رڼا په لور
په پاو کم څلورو بجو
د کرخه په غاړه
په څلورو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم تاسو اوریدل شئ. د خبرونې په اخیره کې یو ځل بیا زم د همکار عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه اورو.
په بنو کې پښتون کامی جرګې غوښتنه کړې چې پاکستان کې میش پښتانه دي په یو صوبه کې را یو ځای کړل سي. ټاکل سي وه چې په بنو کې کېدونکو د دادر ورځنی جرګه پرون پای ته رسیدلې وای خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتون قومي پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن د 15 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه. جرګې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتونی وفاقي جمهوري نظام بحالي، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد اڅکزي او ارمان لونډي د وژنو د پلټون په ګډون نورې غوښتنې هم کړي دي. د واکمن طریقې انصاف یو مخکښ سینیټر فیصل جاوید خان ویلي د وزیر اعظم عمران خان پر ضد وړاندې شوی عدم اعتماد تحریک باندې برای چونه د مارچ تر 28 نیټې وروسته کېږي. نوموړي نن په پارلیمنت هاوس کې خبریالان ټول چې ګوند به د مارچ پر 28 نیټه د اسلام آباد پر ډي چوکي جلسه کوي. پولیس وایي پر ټانک کې نامعلومو وسلوالو پر یو مشاعره برید کړی چې پکې یو کس وژل شوی او بل ژوبل دی. د ټانک تاڼۍ ایس ایچ او نور اسلم نن مشال لري ټول چې برید بیګا په اوړو کې نومې کلي کې شوی. د په خبره د نامعلومو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده. تر اوسه چا د دې سیماری نه ده اخیستې. د روغتیا نړیوال سازمان هوایي افغانستان کې بچه د باندې دولسته که هغه ماشومان د شری په ضد واکسین سي چې عمرونه یې د 6 میاشتو 5 کلونو ترمنځ دي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې وویل چې شاوخوا 9200 روغتیایي کارکوونکي د څلورویشت ولایتونو په نه څلوېښت ولسوالیو کې د واکسین دا بهیر مخ ته وړي. د بشري ضد د واکسین کمپین د مارچ پر دولسمه پیل او د همدې میاشتې تر اوولسمې پورې به دوام وکړي. یوکرانی او روسی مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکرات لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونیو په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نننۍ خبرې پر دې سربېره کېږي چې تېره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمال غربي او ختیځ سیمو او د هیواد پر نورو برخو بمباري روانې وې. د یوکرانی ولسمشر سلاکار میخایلو پودیلاک ویلي ټاکه سوي چې د مذاکرات څلورم پړاو د ویډیو کانفرنس له لارې وسي. په نیوزیلینډ کې روان د ښځو کرکټ 500 ورځې نړیوال کپ کې بنګلادیش پاکستان ته ماتې ورکړې. نن په هیملټن کې سوي د سیالۍ کې لومړی بنګلادیش بیټنګ وکړ او په ټاکه سوي 500 ورونو کې د اوو لوبغاړو په آؤټ کېدو 224 رنزونه جوړ کړو. پاکستان په جواب کې د 9 لوبغاړو په آؤټ کېدو 225 منډې جوړ کړې او په دې توګه یې سیالۍ په 9 منډو وبایلله.
اور دن کو ہم دے سر زمنگا نننے خبرونه ختم شوی تاسو پدی سپو د مخم د شپک بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه ام اوریدل شم دے سر مانی ساجمل د خبرونه ویاند عبد الله کاکل او د غسی ټولو همکارانو ته اجازه ترکه تخته پامان.